درنو اوریدونکو السلام علیکم دا اوسنی رادیو دی خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبری مجله د شفیق یار په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلو پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د افغانستان له طالبانو سره د پاکستان خبري به نتیجې پای ته رسیدلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارال تیرش په وویل چې په استانبول کې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت ترمنځ خبري به له کومې لاسته راوړنې پای ته رسیدلې دي. پاکستان د دغو خبرو د منځګړتوب او اسانتیا په برخه کې د ترکیه او قطر له ډیپلوماټیک رول مننه کړې او د دوی هڅې ستایلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وویل پاکستان په خپل اصولي دریز ولاړ دی او د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د مخنیوي مسؤلیت د افغانستان د چارواکو په غاړه بولي. هغه زیاته کړه چې پاکستان څو ځله اندېښنه څرګنده کړې چې وسلوالې ډلې د افغانستان له خاورې څخه د بریدونو لپاره کار اخلي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په ځلونو د پاکستان دا ادارات کړې او ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. عطا تارال ادعا وکړه چې افغان طالبانو لا تر اوسه هغه نړیوالې سیمه ییزې او دوه اړخیزې ژمنې نه دي عملي کړې چې د 2021 کال د دوحې د سولې په هوکړه کې کړې وې. په ځاګړې ډول د ترهګرۍ ضد اقداماتو په برخه کې د پاکستان دفاع وزیر هم ویلي چې د استانبول خبرې ناکامه شوې دي. خواجه آصف وویل که د افغانستان له خاورې په پاکستان کې برید وشي اوربند به پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ترکمنستان وای د افغان زلزله ځپلو لپاره افغانستان ته مرسته واستوله. د ترکمنستان د نړیوال معلوماتي مرکز د راپور له مخې د دغه هیواد د بشري مرستو کاروان پرون جمعه له ترکمنستان څخه د افغانستان په لور روان شو. په دې کاروان کې چې له څلورو لاریو جوړو درمل، طبي وسایل، کالي او خوراکي توکي شامل دي. د بشري مرسته د ترکمنستان د خلکو د شورا یا پارلمان د رئیس په لارښوونه د قربان قلی بردی محمد بوف د خیریه بنسټ لخوا استول شوې ده. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د بنگلاديش تر 1900 کلنې لوبډلې څخه د څلورو یو ورځنیو سیالیو لړۍ وګټله. افغان لوبغاړو پرون جمعه په وروستۍ یا 1500 سیالي کې د 48 منډو په توپیر خپل بنگالي سیالان مات کړل. د دواړو لوبډلو ترمنځ د دې لړۍ لومړۍ مسابقه بنگلاديش ګټلې وه. دوی سیالۍ د باران له کبله لغوه شوې، خو دوی نورې افغانستان وګټلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکی میلادي کال له ویست انډیز سره درې شلو وره سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ پرون جمعه پر خپله فیس پاڼه ولیکل چې افغانستان د راتلونکي 2026 کال په جنوري میاشت کې د درې نړیوالو شلو وریزو سیالیو لپاره د ویست انډیز کرکټ ملي لوبډلې کوربه توب کوي. دا سیالۍ به د راتلونکي جنوري میاشتې په 19 نیټه په متحده عربي اماراتو کې وشي او د همبې میاشتې تر 22 پورې به دوام وکړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن شنبه د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یو ځای ده. او امریکا یو اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک یا سپای پاسداران د یو پلان مخه نیول شوی ده چې هدف یې په مکسیکو کې د اسرائیل د سفیر وژنه وه. اکسیس ویب پاڼې د جمعې په ورځ په یوه راپور کې لیکلي چې دا پلان د سپاه د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې 12000 ټولۍ نومېږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرائیلي او یهودي هدفونو د برید پلانونه جوړ کړي وو. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبري به نتیجې پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د شتو څنګه په افغانستان کې شزو ته د روغتیایي خدماتو پر محدودې دو اندېښنه شي. د روغتیا نړیوال سازمان پر افغانانو ژغ وکړ چې خپل ماشومان د شری په وړاندې واکسین کړي.
په افغانستان کې د شری واقعیت ډیر زیات دی. دا یو ښه فرصت دی کورنۍ ته د دغه طلایي چانس نه استفاده وکړي.
د خوست په صبریو کې قومي مشرانو د ولور اندازه کم کړه.
اوس هم چې مونږ څلور لاکه ټکلې دي کمې نه دي، خو بیا هم که اته لاکه وي که نه لاکه وي نه خو څلور لاکه ښې دي که نه.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه د وچې میوې د صادراتو د ملاتړ د اقدام هرکلی کوي.
دا یو ښه اقدام دی، خصوصا د وچو میوو دپاره به یو څه سهولت وي په جلغوزو باندې او همدارنګه په پسته باندې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف اعلان وکړ چې په استانبول کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ خبري به نتیجه پای ته رسیدلې دي. د همداراز یو نیوز ته ویلي چې د نورو خبرو لپاره هیڅ پلان نشته. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې خواجه آصف وویل بشپړ ولاړ حالت دی، خبرې نامعلوم پړاو ته داخله شوې. پاکستاني رسنیو تیره شپه اعلان وکړ چې د جمعې په ورځ په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې له خنډ سره مخامخ شوې او پاکستاني پلاوی د خبرو له میزه ووت. د پاکستان جیو نیوز او پوسټ نشته سماره سنوي وویل چې پاکستان د دې لپاره د خبرو لمیزه وو چې د طالبانو پلاوی په پاکستان کې د بریدونو د مسؤلیت له منلو ډډه کوله. دا پر اساس حل کړی چې تر دې مخکې د طالبانو پلاوی ته نشته سرچینو ویلي وو چې پاکستان د افغانستان د طالبانو له حکومت غواړي چې د هغو حملو د مخنیوي مسؤلیت په غاړه واخلي چې د ډیورن کرښې پوری خواته کیږي. سما وایي چې د پاکستان او افغانستان وروستۍ خبرې ناکامه شوې او د جمعې په ورځ د پاکستان پلاوی له خبرو وروسته د هوایي ډګر په لور روان شو. د قطر او ترکیې چارواکي د روانو تحولاتو څخه خبر ساتل کیږي. د پاکستاني رسنیو پر اساس د خبرو درالتون کې پاړه پریکړه به اوس د پاکستان د لوړې کچې مشرتابه له سلام مشورو وروسته کیږي. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي هیواد یې غواړي چې د پاکستان او افغانستان خبري د یو لیکلي تړون په پایله کې پای ته ورسیږي، نه یوازې د شفاهي تفاهم لري. هغه د پارلمان مخې ته له خبريالانو سره په خبرو کې وویل دوی غواړي هر څه روښانه او په سند کې شامل وي. که د تړون سرغړونه وشي نو قطر او ترکیه به د تضمین کوونکو په توګه عمل کوي. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم ویلي چې د قطر خبرې پای ته رسیدلې دي او دا خبرو او په دې خبرو کې کومه نتیجه نه ده ترلاسه شوې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشتری وای خپل هیواد ته د افغان کډوالو د جبري ستنونې نوې څپې ډېر رئیس ستنیدونکي له هغه ملاتړ او پناه به برخي کړي چې ورته اړتیا لري. د کډوالو لوی کمشتر فیلیپو ګراندی ویلي چې افغان کډوال داسې چاپریال ته بیرته ستنیږي چې د دې په وینا په کې د بشري حقوقو سرغړونې او تبعیض په پراخه کچه موجود دی. په ورته وخت کې په ګاونډیو هیوادونو کې یو شمېر افغان کډوال په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي او بیرته افغانستان ته ستنې ده هم له ستونزو ډکه ده. جزئیات په دې راپور کې
وضعیت مهاجرین بسیار به حالت دشوار است. یک ظلم آشکار و حق بشر و به خصوص به مهاجرینی که فعلا در کشور پاکستان است صورت میگیره.
په پاکستان کې میشته د افغان کډواله ارزو احمد زیوی داسې مهال چې افغانستان ته د ډیری افغانانو ستنېدل د دې په خبره ناممکن دي، په دغه هیواد کې د کډوالو د نیولو او ویستلو بهیر چټک شوی.
دا واقعا پر موږ کې وښکار ظلم دی. موږ څه وکړو او چیرې ولاړ شو؟ که افغانستان ته ولاړ شو هلته هم ځای نه لرو. ډیری کسان دي چې په افغانستان کې هم سرپناه نه لري. موږ چیرې ولاړ شو؟
پیران کې به افغان کډوالې هم چې وینو غوښتل نوم یې پراپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته ځکه بیرته نشي ستنه دی چې هلته په خبره د طالبانو تر واک لاندې افغان ښځې او نجونې له خپلو ټولو حقونو بې برخې دي.
سوال او دغدغه ما یاست که ما اگر
زما پوښتنه او اندېښنه دا ده چې که افغانستان ته ستنه سم څه وکړم؟ زما راتلونکی به څه وي؟ آیا کار یا کوم فعالیت کولی سم؟ که وغواړم زده کړې وکړم څه به پېښ شي؟
اگر ما بخوایم تحصیل کنم چی؟
دا اندیښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فیلیپو ګراندي په خپله وینا کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د درېیمې کمیټې غونډې ته وکړې او د نومبر په اوومه یې په خپله ایکس پاڼه خپرې کړې وویل، خپل هېواد ته د افغان کډوالو د جبې ستنونې نوې څپې ډېرې ستنېدونکي له هغه ملاتړ او پناه چې ورته اړتیا لري بې برخې کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې دغه کډوال بېرته داسې چاپېریال ته ستنېږي چې پکې د بشري حقونو سرغړونې او تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه روان دی. خو هغې له څرګنده کړه چې را روانه میاشت د طالبانو، ایران، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا UNHCR په څلور اړخیزې غونډه کې به په دې ستونزو بحث وشي. ګراندي د غونډې د دقیقې نیټې په اړه یې څه ونه ویل. د یادونې ده چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان په وروستیو اونیو او میاشتو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR د شمیرو له مخې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د نومبر تر لومړۍ پورې شاوخوا 6,250,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې دغه شان ویلي چې له اپریل راهیسې نږدې 98,000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. د UNHCR د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیل څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د 2021 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو، ناامنۍ او د طالبانو له لورې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز له امله اړ شول چې خپل هېواد پرېږدي او ګاونډیو هېوادونو ته پناه یوسي. خو اوس په هغو هېوادونو کې هم له بېلابېلو ستونزو سره له دې ډلې نیولو، ځورولو او جبري ایستلو لږ وخت سره مخ دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ملګرو ملتونو د شزو څنګه UN Women وای روغتیایي خدماتو ته د افغان شزو لاسرسي ورستر بلې ستونزبن شوی دی. د سازمان ویلي د سفر محدودیتونه، د زده کړو بندیزونه او سیستماتیک تبعیض د دې سبب شوی چې شزیاون جونې د اړتیا وړ روغتیایي خدماتو ته لاسرسي ونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې شزی وای چې د روغتیایي مرکزونو لریوالی او د کافي اسانتیاو نشټوالی او په روغتونونو کې د شزینه ډاکټرانو کموالی د دوی لپاره روغتیایي خدماتونه محدود کړی دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
امینه د فاریاب ولایت د ګریزیوان ولسوالۍ اوسیدونکي او د 50 ماشومانو مور ده چې له تیر یو کال راهیسې سرطان ناروغي سره لاس او ګریوان ده او وخت په وخت د درملنې لپاره روغتون او ډاکټر ته ورسي. د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم روغتون د دوی له سیمې 5 یا 6 ساعته لرې دی، خو کله چې روغتون ته ځي ښځینه ډاکټرانې نسته او نارینه یې هم معاینه نه کوي.
من مریضم، سرطان دارم، شفاخانه دوره، دکتر زنه
زه ناروغیم، سرطان لرم، روغتونونه لری دی، خزینه ډاکټرانی او اسانتیاوی نشته، نارینه ډاکټران زموږ درملنه نه کوي. موږ 2 ساعته ناستیو، کله چې ګورو چې ډاکټر نشته بیرته کور ته راځو. ډېرې ستونزې موجودې دي.
د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي نگینه هم ورته ستونزې مطرح کوي.
دروازه ته لوګر ځان په څو شي د زمینی خدمات صحیح مو شي چې کیس په لوګر ولایت کې خزي د خزینه ډاکټرانو د کمښت په ګډون د روغتي خدماتو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. دلته ډيري خزي د کلتوري او مذهبي دلایل او لامل ترجیح ورکوي چې اواز خزینه ډاکټرانی درملنه وکړي، خو د خزینه ډاکټرانو د کمښت لامل د اړتیا نه پوره کیږي.
د ستونزې داسې محل دی چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه UN Women وای روغتي خدماتو ته د افغان خزو لاسرسي ورځ تر بلې ستونزمن شوی دی. UN Women په 2015 کال کې افغانستان کې یو خزي په توګه ژوند څنګه دی په نوم نوې خبر کړي راپور کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ویره د سفر محدودیتونه، د زده کړو بندیزونه او سیستماتیک تبعیض د دې لامل شوی چې خځې او نجونې د اړتیا وړ روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ونه لري. دغه سازمان وایي چې په ټوله کې د ویرې موجوده فضا ډیرای خزی خپل کورونو نه لوتلو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د خزی څنګه زیاته کړي، هغه خزی چې له کورونو د وتلو جرأت پیدا کوي ځینې وختونه روغتون ته رسیدو لپاره په کیلومترونو سفر کوي، خو ممکن په پایله کې د دې لپاره چې خزی دي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي څخه محرومي سي. د دې سازمان په ټکو په ځینو ولایتونو کې خزی د نارینه ډاکټرانو لخوا د درملنې اجازه نه لري، په داسې حال کې چې د ښځینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. د دې سازمان په ټکو د دې وضعیت پایلې د اندېښنې وړ دي. په افغانستان کې خزی لنډ او غیر صحي ژوند لري، په ځانګړې توګه د وخت مخکې ودونو او زیږونونو له امله د میندو د مړینې خطر زیات شوی دی. سربیره پر دې ډیری ښځې آن د خپلې روغتیا په اړه پریکړه هم نسی کولای، او د دغه سازمان په ټکو ډیری وختونه دا پریکړه د نارینه او خپلوانو لخوا کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې کورونو کې د ښځو محدودول د دوی پر رواني روغتیا ژورې اغیزې کړې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر ښځینه ډاکټران هم روغتیایي خدمتونو ته د ښځو نه لاسرسی او د اسانتیاو نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي. د بدخشان ولایت یوې ډاکټرې مریم دې ولایت کې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د نه لاسرسي د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زنها از نظر صحي د قریچوت په مشکلات جدي و مختلفي مواجه ستند. په کلو کې ښځې له مختلفو روغتیایي ستونزو سره مخ دي چې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي قابلو نشټوالي په ګډون د مند او ماشومان لپاره د مناسب روغتیایي خدمتونو نشټوالی دی. دا د مند او ماشومان ژوند ګواښلی شي او موږ هره ورځ د داسې قضیو شاهدان یو.
د نړیوال سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت لخوا په روغتیایي برخو کې د نجونو پر زده کړو بندیز او د متحدو ایالاتو لخوا د مرستو بندیدل په روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو په ځانګړي ډول ښځو ته د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو ننګونو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 340 مړینې د زړه ناروغي، شکر ناروغي، سرطان او د تنفسي ستونزو له امله دي. د سازمان تازه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او رواني روغتیا شرایطو په ټاوبه په نوم یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به دا ناروغي د مړینو 80% جوړوي چې په عمده ډول به د ښځو په منځ کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې هر ورځ په افغانستان کې د 24 میندو او 189 زیږیدلو ماشومانو ژوند اخلي. د ملګرو ملتونو د جنسي او زیږون روغتیا دفتر هم د تیر کال په دالوی میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو بندیدل ممکن په افغانستان کې د 1200 نورو امیندوارو میندو د مړینې لامل شي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه خبرداري ورکړي چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي. د ادارې د خبره په خپل اکسپاند کې کړي او ویلي دي ل 15 کلونو د کښو ماشومان په واکسینولو سره مپریږي چې دا ناروغي ستاسي تر کورونو در ورسی شي. د خبرداري داسې محل دی چې د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د شری واکسین روان دی. یو شمیر کورنۍ وای ماشومان د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي هم دي. جزئیات په دې راپور کې.
کلینیک تمویر وسته او د شری واکسین مرتبه کې
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکو خو باڼه و چې ویل یې خپل وړې خورزې ته کورته نږدې یو کلینیک کې د شری واکسین کړي. د وړاندې ازادي راډیو ته وویل
نورم ټول واکسینونه مونږ ورته پوره کوو. هغه سیر کارت چې راکړی دی هغه د مخینه مونږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کورته راځي د پولیو واکسینه مرته کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه خبرداري ورکړی چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغي پر وړاندې واکسین کړي. د غیدارې د خبره پنځمبه د نومبر شپږمه په خپل اکسپانه کړی ویلي خپل 15 کلونو کم عمر ماشومانو په واکسینولو سره ما پریږدئ چې دا ناروغي ستاسو تر کورونو در ورسیږي. دا خبرداري داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا په وزارت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې نو غوښتل نومې په راپور کې اچي زیاته کړه دا کمپاین د اکتوبر له 10 نیټې راهیسې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د کتلبي معافیت ریاست لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او یونیسف او نورو همکارانو په مالی او تخنیکی همکاري سره پیل شوې ده. د وویل مخکې تر دې هم په اوشمیر ولایتونو کې دا کمپاین تر سره شوې ده چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان په ترڅ کې واکسین شوې دي. سرچینې زیاته کړې کوم ولایتونو کې چې دا واکسین د محل د تطبیق په حال کې دي د جنوبي، جنوب ختیځ، شمالي حوزه او مرکزی ولایتونو دي. مخکې کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنجشیر، لوګر، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان او سرپل ولایتونو کې د دغه واکسین د تطبیق راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې د واکسینونو د برخې یو شمیر متخصصین له خلکو غواړي چې خپل له 5 کلونو کم عمره ماشومان د شری د وژونکې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. له دې ډلې ډاکټر اجمل پردیس ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه فرصت دی کورنۍ ته او والدینو ته د دغه طلایي چانس نه استفاده وکړي. په افغانستان کې د شری واقعیت ډیر زیات دي، واکسینونه واقعا ژوند ژغورونکي دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د واکسینو او هغه ناروغي چې د واکسینو په ځای باندې وقایه کیږي یا مخنیوی کیږي د خلکو د آگاهی کچه ډیره ټیټه ده.
ډاکټر پردیس د شری واکسین په اړه وړاندې ازادي راډیو ته وویل د دې واکسین لمړنۍ زرق د شری په ناروغي د ماشوم لاخته کېدو ساتنه کوي او دوهم ځل واکسین چې ماشوم ته پاتې لس میاشتنی کې تطبیقیږي د ماشوم معافیت ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي چې شری په اسانۍ سره نورو ته انتقالیږي او یو تن ناروغ یې له 9 ساعتونو پورې نور هغه ماشومان چې د شری واکسین ورته نوي شوی په دې ناروغي اخته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ سازمان یا یونیسف مخکې په یو غړ خبر پاڼه کې ویلي وو چې په 2024 زیږدیز کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان په شری اخته شوي وو او د 2025 کال له پیل تر اګست میاشتې پورې بیا په دې ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر 1500 وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان په بل راپور کې د روان زیږدیز کال له پیل تر اپریل میاشت پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړو شویو ماشومانو شمېر 193 تنه ښودلی وو.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه د حواله لاري نورو هوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوي د صادراتو له اقدام هرکلی کوي، خو وايي دا د تازه میوي د صادراتو ستونزه په بشپړ ډول نشي حل کولای. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل د وچ میوي د صادراتو په برخه کې دا اقدام ګټور دی. د افغانستان د وچ میوي د صادراتو ټولنه وايي دوی هیله مند چې دا پریکړه ژر عملی شي. تازه د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت د دوی د مالیه او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د حواله لاري د افغانستان د وچ او تازه میوې د صادراتو په پار آریانا افغانهوی شرکت ته په خپل فیسونو کې 90% کموالی راولي او هغه شرکت هم خپل انتقالاتو بیا کم کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای د نن سبا د دوی چې دی اړتیا ده. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د محل دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته دی. د مسافرو په تیارو کې عادي تیارو کې کامیار او اریانا کې د 2 ټنه نیولې تر 6 ټنه پورې وچه میوه مونږه صادرو ډیلی ته او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلی نه دوا او بعضی ضروري مواد چې دي هغه کابل ته انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه 8 ټنه او 8 ټنه مواد واخلي او جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي په $1.5 او $2 پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند ته د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګا بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هیواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کېږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترنګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سګ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوه‌جات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیره وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې دوام کوي. دا جشن د اکتوبر په شلمه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9 هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقی دا هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري $1 میلیارډ ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 1 د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د خوست ولایت د صبریو سیمې اوسیدونکو د وی قومي پریکړې لاره په خپل سیمه کې د انجلۍ ولور 400,000 افغانۍ ټاکلې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په خوا په دې ځای کې د ولور اندازې له 300,000 تر 300,000 افغانۍ پورې و چې بیلابیلې ټولنیزې ستونزې پیدا کړې وي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لو خیل پراپور کې.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ قومي مخورو دنیا عالمانو او یو شمیر فعال ځوانانو په یو قومي ناسته کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 400,000 افغانۍ وي او د ناوې کوټې د جوړولو لپاره به هم د زوم کورنۍ 500,000 افغانۍ ورکوي خو نور اضافي لګښتونه به نه کیږي. سیماوال زیاتوی سره لدی چې اوس هم د ولور اندازه لګ نه ده خو د تیر وخت په پرتله چې د ولور اندازه له 300,000 افغانۍ رسیدلې و خده. قومي مخور حفیظ الله صبری مشال راډیو ته ول
دې ولور د پوره کولو د پوره هیڅ امکان نه لري ولو که یو غریب کاس ورو کې عادي شل 500,000 نه کم نه وي. اوس هم چې مونږ 400,000 ټکلې دي کم نه دي خو بیا هم که 300,000 وي که 900,000 وي نه 400,000 خې دي کنه. اوس مونږ صرف د ولور په موضوع خبره کړی دو خاتم نه دی له شوه نه که نمام نه جوړ شوی اوس واخې مونږ لاس دولس خویان دی په دې ولور او داش ولې
د صبرې اوسیدونکو زیاتوي په پښتني ټولنو کې ډیر منلي دودونه شته چې د خلکو لپاره په ګټه دي. خلوړ ولور بیا یو ناسم رواج پاتې شوی چې په پړاویز ډول سمونې ته اړتیا لري. د صبرې یو بل اوسیدونکو حکمتي وایي
زما په نظر په سنای وخت کې او یا په ساده ځوانان تقریبا په 15 کلنۍ کې خطا او 30 کلنۍ کې دی ودونه کوي ځکه دی ولور هغه نرخ چې دا 300,000 to 1,200,000 خطا 300,000 تم رسیږي.
د صبرې فعال ځوانان هم د ولور نوی پریکړه خلکو ته په ګټه بولي او غواړي چې ټول خلک پرته لیدې چې ټولنیز منصب او شتمنۍ ته یو کتل شي باید عملي کی. یو بل ځای اوسیدونکو سیف الرحمن مظلوم یارو ویل
وطن غریب ده مل غریب ده دا غوړسته پریکړه ډیره بهترنه پریکړه ده د ځوانانو لپاره خصوصا د خوندو لپاره چې په کورونو کې ناشې دي ډیره ګټه ورده لټول ولس نه مداخله د غوښتنه ده چې دا پریکړه ته درنوي ولري او دا پریکړه عملی کړي.
یو بل قومي مخور سمیولاب یوایی په خو د ولور کچ هیڅ معلومه نه و او هر چا کوخ کوي چې خپل خور لور باندې له نور ډیر ولور واخلي او تر څنګه زین نور ناسم رواجونه همو چې دا پیټه ور سره نور هم درندیده.
ولور خو به خي اندازه معلومه نه و مخکې ان تر 15,000 to 12,000 to 1,200,000 پوري اخله کیدلو او بغیر د دینه واسه کاکټو جوړول و ان 2.5-3 لک روپۍ په واکټانی مصرف کیدلو او دغه سیمونګو د بازي ورونه چې دی بیخی بیچاره دی انسالور 15 او ته لاس کوله دی مجبور چې په سفر کې تیر کړی و نو په دا خطر نه دا پریکړه ډیر خپل پریکړه وشول او چې چا دا کې کوشش کړه د اعلی د جرنوی
یاد دی وی لوړ ولوار د افغانستان په ډیرو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د خلکو لپاره یو لوی ټولنیز ستونزه ده. که څه هم په دې وروستیو کې څو څوځلي د ولوار لپاره د قومي جرګو او مشرانو له لوري د هرې سیمې د اوسیدونکو اقتصادي او ټولنیزو حالاتو ته په کتو نرخونه ټاکل شوي، خو د اوږدې مودې لپاره عملي شوي نه دي. معلومه شي چې د ولوار په اړه د خوست د صبریو د نسبتا لوی قوم د مخورو پریکړه یوازې خبره پاتې کیږي او که تر یو وخته ورباندې ځایي ولس عمل کوي.
پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لو وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
د ازادي ملمه
سلامونه، ز احمد تکلیم. مصطفی سالک بیل شکه د هواد د لوی شاعرانو او لیکوالو په ډله کې دی او په تیرو څو لسیزو کې د پاموړ ادبی کارونه کړی دي. خو سالک ته پاملرنه سکال ورسته له هغه ډیره شو چې د جنید د ادبی بنسټ جایزه یې وګټله. جنید بنسټ چې له دریو کلونو راهیسې د پښتو ژبې شاعرانو ته د جایزو د ورکولو لړۍ پیل کړې، ښاغلی سالک ته د 2015 کال د ځلانده کلتوري مشر جایزه ورکړه. سالک په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې شاعري کړې، کافي آثار یې چاپ شوي او څه یې چاپ ته چمتو دي. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مې مصطفی سالک خبرو ته کېناو او په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان په خپله تاسو ته در وپیژني.
زما نوم مصطفی دی او پلار مې را باندې چې د نن 45 کاله مخکې زیږیدلې هم نو را باندې غلام مصطفی نوم یې خیر و. او سالک زما د پلار تخلص او هغه صوفي او خانقای درلوده. هر جمعه به ورته سل یو نیم سل دوه سوه درې سوه کسان د صحبت دپاره راتلل. نو دغه تخلص د هغه تخلص و. زه به یا سالک یم یا به نه یم، خو بس د پلار نه راته په میراث کې پاتې شو او زه هم سالک شوم. او په دغسې یوه کورنۍ کې زیږیدلی یم چې هغه علمي او ادبي کورنۍ وه. زمونږ کلي ته په ننګرهار کې په چپریار کې قاضیانو کلی وای. نیکونه مې پشت په پشت ټول قاضیان تیر شوي وو. پلار مې چې و هغه یو وخت په پښتو ټولنه کې پاتې شوی و او په عربي پوهنتون کې د پښتو ادب استاد و، د پښتو ژبې استاد و. شاعري یې کوله او نثر یې لیکل. دا دواړه د هغه نه راته په میراث کې پاتې شو. بیا چې په ښوونځي کې داخل کړم دویم ټولګي ته به تللی وم چې په وطن کې جګړې شوې، بمبارۍ شوې، نو ډېرې سختې وې. مونږ به د ورځې وتو کاریزونو کې به پټ وو، ټوله ورځ د کاریز خوله کې به ناست وو چې تیارې الوتکې به راښکاره شوې. مونږ به کاریز ته نه وتو، سهار به تلو ماښام به راتلو. دا ژوند ډېر تریخ شو. په 1922 کال کې لاړو پېښور ته. پېښور ته چې لاړو نو په شپږم ټولګي کې مې ځان داخل کړ او دلته ما تر دویمه ټولګي پورې سبق ویلی وو. خو پلار مې را سره په کور کې درس ویلی. نو زما سویه دومره وه چې امتحان مې ورکړ، زه شپږم ټولګي ته کامیاب شوم. د شپږم ټولګي نه مې درس هلته شروع کړ، د صدیق اکبر په لیسه کې چې په کبابیانو کې وه. بیا د هماغې لیسې نه په 1989 کې فارغ شوم. دعوت جهاد پوهنتون ته لاړم، پښتو څانګه مې ولوسته. ما مخکې له دې چې زه پوهنتون ته لاړ شم په لیسه کې مې لیکل کول. زه لا د لیسې شاګرد وم چې زما د نثر او نظم بیلګې په وحدت اخبار کې خپرېدې.
سالک صاحب، ستاسو په لیکنو باندې
پریشان دا وځو.
د لیکنو باندې مو وروسته بیا هم خبرې کوو او دا به هم له تاسو واورو سالک صاحب، چې زه غواړم پوه شم او ریدونکي هم غواړي پوه شي چې دغه د پلار د طریقت اثر ستاسو په شاعرۍ باندې څومره وو. خو اوس لطفا دا راته ووایه سالک صاحب، چې افغانان په مجموع کې ستاسو له شعر او شاعرۍ سره هغه مهال آشنا شول چې تاسو له هم په مهاجرت کې وئ، پېښور کې اوسېدئ. دغه د مهاجرت اثر ستاسو په لیکنو او په اثارو باندې څومره وو، مخصوصا په شاعرۍ باندې؟
د مهاجرت اثر خو ډېر و، ځکه چې که زه په وطن کې ښایي په دې کچه باندې شاعري ما نه وه کړې. ما په د کډوالۍ په وخت کې وکړه. د کډوالۍ په وخت کې خو یو دا و چې مونږ کړیدو مونږ د محرومیت احساس او د وطن احساس را سره زمو وطن په دې بعض شرایط کې نو دغه محرومیت او دغه دغه ټول زمو په شاعرۍ کې انعکاس پیدا کړ. بل دا چې پښتونخوا کې پښتونخوا د شعر او شاعرۍ ځمکه ده، په پښتونخوا کې زمونږ کلاسیک زرین دور ته وګورئ، هغه لوی لوی شاعران ټول لکه خوشحال خان خټک، لکه رحمان بابا، لکه حمید بابا، لکه علی خان، لکه نور دغه شاعران چې ټول هلته تیر شوي او په معاصر پښتو ادب کې ډېر لوی نوم درلوده. یو شی چې په پښتونخوا کې ډېر په مونږ باندې اغېز کړی و، هغه دا و چې په پښتونخوا کې ادبي جرګې مرکې وي چې هغوی بهر اونۍ غونډه کوله، په هغې کې به شعر و شاعري کوله، شعرونه به یو بل ته مشاعره به کېده، دغسې د نقد برخه و نقد به کېده. نو زه په دغه غونډه کې ما ګډون کوم، پېښور ادبي پښتو د پېښور پښتو ادبي جرګه وه چې د دې په جوړوونکو کې عمر زه او دالته پېښور کې ملګري مجبوره کړې وه. دا اوله جرګه وه چې دوی سره مې رابطه پیدا شوه. دغسې بیا د قلندر مومند د ساحو لیکونکو مراکه واغیل سره مې رابطه پیدا شوه. بهمان ادبي جرګه وه، دغسې د ترقي پسندو غونډې وې، دې ټولو ته به زه تلم وروسته بیا به افغان ادبي بهیر هم جوړ شو. نو په دغه هلته زمونږ داسې و چې د نورو شعرونه به مو اورېدل او په شعرونو باندې به خبرې هم کېدې، نقد هم کېده. نو دې زمونږ په شاعرۍ باندې ډېر لوی اغېز وکړ. او داسې یوه خبره مه کېده چې دا د پښتونخوا شاعري ښه ده او په افغانستان کې څېړنه ښه کېږي، دا مې د پېښورۍ وویلې. خو کله چې دا زمونږ ټول را دغه شو د شاعري وکړه، هلته په کډوالۍ کې لکه کاروان صاحب، لکه نثار صاحب، لکه اجمالاند، لکه عبدالله پایکار، لکه نور و دیر چه کلا شایری رو کرا پی خوریان او منی لطوز دا افغانان و شایری زمون نکمزوری نده وز پا شایری که مغانان دیر مخی دی. نو دا که دوالی دیر لوی اثار رو که بلده دیر چل که دی کتابون دیر چاپ اولو دا پارم زمینه مسایی دوا چه دا اصد دانش و زمین نور خبرندو، یعنی چه اوی زمین دا کتابون خبر اول و نور ترس اول دغس دغا کتابون افغانستان تراتل پا افغانستان کم نوستر که دا. نو دی زمین پا دغا بند زمان پا دب بند دیر اثر رو که دغس دنگی نور جاملون و سرشناشو ناول مو پیجند ما ناول بلی که هنری نصرون نیولی کل. نو
د کډوالۍ اثر چې دا ډېر ژور زموږ په ادب باندې. مننه سالک صاحب، بیا به وروسته په افغان ادبي بهیر باندې هم زه غواړم چې تاسو خبرې وکړئ. غواړم اوس را ته ووایاست سالک صاحب، چې د ځلانده فرهنګي شخصیت جایزه چې جنید ادبي بنسټ یې هر کال تقریبا له درې څلورو کلونو راهیسې د هیواد تر ټولو مخکښ شخصیت ته ورکوي، په دې باب یو څه راته ووایاست. کله چې تاسو خبر شولی چې د دې جایزې لپاره تاسو ونومول شوی، اول مو هغه اول احساس راته ووایاست او بیا څومره فکر کوئ چې دا جایزه ستاسو د کارونو یا ستاسو د ادبي هاند پیژندنه ده؟
دا جایزه خو زه فکر کوم زما لپاره ډېر خبره ده. دا جایزه چې پتیرو کلینو کې مور په چنګ د زما په فکر باندې د فکر سانو ته ورکړ چې دا چې هغه دې لوی نمونه دي. ما ته چې څومره پیرا دي یو کال کاروان چې په ټول د فکر کاروان چې د معاصر شعر او د معاصر ادب ډېر لوی نوم دی، ډېر لوی حواله ده. دا د هغه ته ورکړل شو. بل کال سایل سے تو تیر کال ورکړل شو، او سایل سے هم د شاعر دی چې ما ورته کتاب خپل ډالۍ کړی وو، توري ستوري ډالۍ، په دې باندې سره مې د لیکلي وه چې سایل صاحب ته ډالۍ چې سایل زموږ د هر ارمان ترجماني کړې ده. نو داسې یو شاعر ته یې ورکړل، سګانې ما ته راکړه، زه م په هغه کتار کې راغلم. نو دا زما د پاره یوه ډېره لویه خبره وه، او کوم کارونه چې ما کړي وو نو ما ذهن ته راغله چې دا یو قسم ما دغې قدردانی جنید بنسټ وکړه، او زیر بیا ما ته نوې انرژي راکړه چې بیا خپلو ادبي کارونو ته مخه کړم او یو څه ولیکم. او دا چې څنګه احساس مې وکړ چې خبر شوم، زه ودومه چې راویښ شوم، مېرمنې مې راته ویلې مبارک شه مبارک شه، خبر خوشحال جنید بنسد دا احساس را کرد چې نه زه یو څه یم یو څه مې کړي دي او یو څه باید وکړم.
یو شعر مو دا اوس که چمتو لرئ راته وی وایاست بیا به نورو خبرو ته بیا هم دوام ورکو.
ښه، یو غزل به درته ووایم. دا نوي غزلونه خو مو چې ما کوم لیکلي دي هغه په فیسبوک کې دي او ما سره نقل نشته، خو د کتاب نه به درته یو غزل ووایم چې لا خو تروسه د منصور په نصیب دار پاتې دی. لا خو تروسه د منصور په نصیب دار پاتې دی، لاس کې تسبیح دی او په غاله کې زنار پاتې دی. توبې به مري او مې کده به بس د امن کور وي، توبې به مري او مې کده به بس د امن کور وي، چې د تقوا په وینو لاندې لا بهار پاتې دی. په خوله کې نه وایي مچیری ګریوان چغې وهي، خلو کې نو وای مچری ګریوان چغی وای، چې د جانان او د رقیب ترمنځ تار پاتې دی. مای بیګا زلف لمخه لولي خدای ګو، مای بیګا زلف لمخه لولي خدای ګو، د حیا نور لا تر اوسه پر رخسار پاتې دی. ستوري مجنون د پلوشو په جبه داسې وایل، ستوري مجنون د پلوشو په جبه داسې وایل، کله هغه د چدمینی پر مدار پاتې دی. یو لمن کان لري وس هغه جلوی نه لري، یو لمن کان لري وس هغه جلوی نه لري، هغه د تور غوند جانان لکه کوثر پاتې دی. نمې د سترګو اوخ کی پاتې نه ګلونه نشي، نمې د سترګو اوخ کی پاتې نه ګلونه نشي، ګرانی نظر می لکه تشمزه د هار پاتې دی. دا یو غزل
ډیر اعلی، ډیر ښایسته غزل. په هر حال مخکې ما تاسو نه هیله کړې وه چې ستاسو د پلار اثر تاسو ویل چې دای په طریقت کې و، د صوفیانو په طریقت کې و. په دې غزل کې هغه اثر ښکاري، ما ته لکه ښکاره شو، نو تاسو به هغه حقیقت ووایاست چې څومره د پلار طریقت ستاسو په مجموع کې په شاعرۍ او یا په غزلیاتو باندې اغیز درلود.
زما د پلار ژوند او شاعری زما په ادب باندې او زما په ژوند باندې ډیر تاثیر کړی دی. مونږ ورونه چې وو پنځه ورونه یو ماشاءالله، او زه چې وم زه د خانقاه خادم وم، نو دا څومره ورونه به تل خانقاه ته خدمت زما په غاړه وو. په لاسونو یې اوبه ور واچوه او ډوډۍ ورته راوړه، او دغسې په دې خانقاه کې به کتاب خوانی کېده. سره د دې چې پښتو کتابونه پکې کم ویل کېده، پښتو کتاب او یوازې د رحمان بابا کتاب پکې لوستل کېده، خو فارسی کتابونه پکې ډېر لوستل کېده، مثنوي لوستل کېده، د عطار کلیات لوستل کېده، شورش لوستل کېده، دغسې د نورو شاعرانو د صادق کتابونه لوستل کېده، دغه کتابونه لوستل کېده او دا به تشریح کېده. زما د اغاددي دغه چې وو اغاددي اولنی پوهنځی او ښوونځی چې وو هغه همدغه خانقاه وه، چې زه په شعر پوه شوم، د شعر په باریکیو پوه شوم او په تصوف پوه شوم. نو زما په شاعرۍ کې د تصوف اثر شته دی. دغه پسرلي صاحب خدای دې وبخښي، هغه چې د تاوس په بڑکه باندې کومه سرزه لیکلې ده، هغه هم دا یادونه کړې ده چې د دغه په شاعرۍ کې تصوف رنګ شته دی. داسې تقسیم الحق اخر یادونه کړې ده او لیکلي دي چې د فالج په شعر باندې د تصوف رنګ ډېر غالب دی، ځکه چې دا تصوف په کور کې لوی شوی دی. او دا د کور خبرې ځکه کړې ده چې تقسیم الحق اخر په پوهنتون کې، په دعوت جهاد پوهنتون کې زما استاد و، زین پیژندم او زما د پلار خبرې نورې دل ډیره جدو چې دا تقسیم الحق تاج اخیر په تلویزیون کې راتو په تلویزیون کې بغاګیدل او هغه خو صوفیو د کاغذ سن نو سهو مینه ورځ زما پلار په تلویزیون د زغه خبرې واورې دي نو دا خو ډیر د سړې د موټل دا زما استاد دی بیا په بوت کې زما پلار ور سره مخ شوی وو نو بیا تقسیم الحق تاج اخیر او درول ورته ویلو چې دواره تاو تا هغه ورته ویلو چې زه خدای کاکا سم مرته چې څوک ترانی کی دعا نکوم ته ما ته دعا وکړه زه به تا ته دعا وکړم دواړو لاسونه جکړي وو او یو بل ته دعا کړی وه دعا یې چکړي وه چې سبا پونتون کې د لیلی نه پونتون ته لاړم تقسیم الحق تاج اخیر راته ویل چې ستا پلار مې ولیده زه حیران شوم چې زما پلار یې چېرته ولیده وایي دغسې خبره وه بیا مې چې پلار وفات شو تقسیم الحق تاج اخیر نوي کلي ته د هغې د فاتحې ته راغی د نورو استادانو او شاګردانو سره نو زما په شعر او شاعرۍ کې د تصوف رنګ شته دی او ځان ته داسې صوفي ته ویم چې زه ډېر قوي صوفي یم دا به څنګه وي خو هغه اثر یې راباندې شته دی او زما په شاعرۍ کې داسې ډېر شعرونه دي چې هغه د وحدت الوجود او وحدت الشهود او د تصوف نورې مرحلې تشریح کوي حافظه مې دومره پیاوړې نه ده چې اوس هغه شعرونه ټول د کتاب نه رایاد شي تاسو ته ویم خو د پلار صحبت او د پلار ادب مې په ما باندې ژوره اغېزه کړې ده او پلار مې شاعري کوله په وحدت اخبار کې به زما شاعري چاپ کېده او د پلار مې بیا زما یو غزل چاپ شو چې ژوندی خولۍ لکه د مړه ښکاري تړلې سترګې خو اوده ښکاري سرابي حسن زه دې څه وګڼم چې جل وهلو ته اوبه ښکاري دا یو غزل دا غزل چې چاپ شو نو زما مور ته وویل چې بس دې زه نوره شاعري نه کوم او په اخبار کې نه چاپ کوم ورته ویل ولی وای د دې دا غزل مې چې ولوستل زه د څه فکر کوم چې نور ماته ضرورت نشته نور به دا مخکې ځي
دا ډېره جالبه
ده هغې نه وروسته مې پلار خپله شاعري چاپ کول پرېښودو او زما شاعري چاپ
دا ډېره جالبه کیسه ده
تاسو سره د تصوف
دا ډېره په زړه پورې کیسه ده د پلار مو کتابونه پاتې دي آثار چې چاپ شوي دي هغه راته ووایاست لطفا
یو لري د شاعري یو ټولګه ده د څو کار شو چې هغه د نصر لیکلم لارو ده د شاعري ټولګه درلو ده ټول په خانقاه کې وو خو یو تراژیدي ده چې خلک د زمونږ په ځان مجیب خلک دي او کله چې زما پلار وفات شو زه د هغه د جنازې سره د پیښور نه راغلم منګرار د خپل کلي د چپیار د پلار د جنازې سره الته دا د کتابونو دا د اثر چې په خانقاه کې وو نو دا مریدان چې د تبرک د پاره دا ټول ارڅ ته هغه کوټه کې چار سو کتابونه او کې نه مازونه او کې د خپل اثر دا ټول لیولی وو دا ټول لیولی وو او هیڅ نو پرې نو هغه چې دا ما کوشش وکړ چارا ترا نه کړل چارا ترا نه کړل یو څه شیرونه ما پیدا کړل هغه ته کتابته کې ولیکل یو نظم دې چې مثلا چې اخر اوز در سکار سره مسرات په دې دار سره دلته په مونږه کربلا جوړه ده کور کور په کور سخت او ویلا جوړه ده ځاله ځوانان زموږ تباشل کدي او مر والا فناشل سپیره په خاور ما شومان جاړي دغه سی وسترات په نه دې جنل دې غزلې دغه چې غزلې د سلی تلوي یو شعر د تاسو د سره پر یاد چې د افغانستان د جهاد په اړه لیکلی و چې چالا سر کې نیولې او چالا په سری سره میدان د امتحان ما بوبا ورته کتل نو د شاعري ښه شاعري وه او دغه وه نو ما سره دغه نشته خو یو د افغانستان زاړه کلکشنونه چې دي د اردو مجلې چې هغه د دفاع وزارت لخوا چاپ کېده اغه مجلو کې شیرین شپه د نسرین شپه د لیکنې شپه ده دغه ستریګونه اتحاد ته د مجددي شپه او د پیر شپه د مولوی محمد نبی دا وی په مجلو کې په کلکشنونه کې اثر شته ده او یو څه شیرین زما سره هم شته ده د کتاب په بل اساسات نه دي چاپ شوی نه په مجلو او باندې کتاب شوی دي او کتابی بالا باندې څنګه دي چاپ شوی
ډیره زیاته مننه ستاسو کتابونه څو چاپ دي نثر نظم ټول راته وایست لطفا
نسل ټول څوار لس کتابونه چاپ شوي دي چې په دې کې د تاوز بڑک سندریز چینی تور ستوری او غنی په کچکول کې دا سالو د شاعرۍ ټول دي چې دا ټول دي په یو ټول دي چې چاپ شوي دي سپرلې په حال کې نه دي دا سه په څیرنه کې د افغانستان پښتو معاصر د افغانستان پښتو معاصر شعر دی دغه سه د مولانا جلال الدین رومي د سوسو د مولانا جلال الدین بلخي سوم رومي د ژوند دوام په اړه کتاب دی دغه سه د نفس په اړه مشهور دی دغه سه د نفس په اړه بل کتاب دی د ساس کی ترسیفای دغه سه مرمرین تور د تحقیقي مقاله یو ټولګه ده دغه سه د نفس یو کتاب دی چې دوخ په مسکان نیږي ناول می پاتې شباران نیږي نو د تیاری اور راګانی او بل کتاب دی چې پاره د مخزن او د خیر البیان مقایسه شوې ده نو دغه څوم لس کتابونه مې لیکلي دي د نظم او نثر په برخه کې او دا ټول سپارې شوې دي او یو کتاب نه چاپ لا سره دی چې خبرې خبرې نه دي د حمزه شینواری په اړه باندې د هغه په اړه مقالې او مضامین دي پکې
مننه سالک صاحب چې وخت را سره وای په دې هر یو باید جلا جلا غږیدلې وای خبرې مو پکړې وای مګر دې د مرکو لړۍ وخت ډیر کم دی نو په دې خاطر ورزو یو بل موضوع ته چې هغه هم مخصوصا هغه چې تاسو پیژنې یو څه بلد دي تاسو له کار سره د هغه لپاره د ډیره مهمه مسله ده هغه په پیښور کې تاسو د شاعرۍ دوره وا او له دریو نورو ملګرو سره استاسو یو ځای دی یو کوچنی انفرادی ټولنې جوړول وو ل پیر محمد کاروان سره او ل باز محمد عابد سره او ل نور الحبیب نصار دا درې شاعران تاسو د افغان ادبی بهیر لغو لمړنیو بنسټ خودونکو لډلې وی او بیلغه تاسو دغه شخصي انډیوالي او ملګرتیا هم همغه وخت هم ډیره مشهوره و زغورم اوریدونکو ته ورپیاد کم چې دا انډیوالي هیر نه ده پدغه ملګرتیا یا دغه وړه کوچنی ټولنه غیر رسمي چې تاسو په خپل کې درلوده او هلته بمو شیرونه هم یو بل سره ویل شریکول بمو په دې باب را ته خبرې وکي
دا دیوالي خو ګوستودره ته منځونه واده د سی دوه شو چې د پیښور پښتو د دې جرګې په غونډه کې مشاعره او په مشاعره کې ما غزل ویلې نو با دا به چې په خبر شو چې زم افغاني ما نوران دې شورا ته ویل چې زم افغانان نو باز ماما د دې پیژن سلامات ویل چې په صدر کې زور د سګریټو ګاډې نه د سره صدر کې انتراشه بیا د باز ماما د دې تورغل مول د باز ماما د دې تراشنا شنه نو بیا ما باز ماما د دې کلو د کلندر مومند صاحب لیکون کومارا کېتا بیا باز ماما د دې لال کاروان چې دې دا چې کاروان چې براغه نصار څنګه صدر دراغه نمونګه ملګری شو دا ملګرتیا د سیو چې په هغه وخت موږ با چې څکار درلوده فرصت به تل کار پسې دغه ولا لهاند یو دند یو د څه درلوده دا هی نو ورسته موږ راتولې دو په صدر کې یو ټل په هغه ټل چې بناست یو بل ته هم شیرینه ویلې یو بل ته مختل نسری لیکنه لوستې او پاره باندې خبرې کولې دا د څو وخت چې مونږ د شي د شيو چې فنا فلا د شيو بل خبره زمونږ نه بغیر د ادب نه بغیر د شاعرۍ نه او دا غوړو مونږ ته راځل په تل کې بیا چې ما هم بشو نو د څه نه بي لید سره چې هر څوک خپل ټول تل شي ما هم هم پرې ځو چې نن باندې سار څه سره زمون باندې څه سره زو نن باندې کاروان څه ټوټه زمون پر نماز ته زو لا ورول ته هم بیا د شپې تر نا وخت پورې هم دا خبرې کولې کتابونه هم لوسته او خپل شاعري هم کوله او نور کتابونه هم لوسته مثلا د سې هم کولې چې راځي نن شپه شپه غزلې د کاظم خان شهدان ولو شپه غزلې د حمید مومند ولو بیا په باندې خبرې کوو دا سې هم د دوی غزلې ولوسته په دې باندې به مونږ بیا خبرې کولې دا غشي چې په ایراني کتابونو د چیرنې او د نقد او د دغه دغه نو مې بیا حاصل لسته نور کتابونه لکه د مجروح صاحب او د نور شاعرانو کتابونه د معاصر شاعرانو کتابونه دا هم لسته په دې هم خبرې کولې نو داسې وو چې زمونږ تصورات بیخي شاعرانه شوي وو. د مالی دنیا سره زمونږ دومره تړون نه و لکه څومره چې د تصوراتو تخیلاتو سره په دغه دوره کې. نو همدغه علتو چې په دغه دوره کې ښه شاعري وشوه، کاروان چې چینار خبرې کوي دا کتاب ولیکه، باز محمد عابد د نکریزو په اړه ولیکله، ما د تعوض برک ولیکله، اسار صاحب څانګې څانګې ارغوان ولیکه، او دومره په دې ناستو کې دغه و چې بالاخره دا ناستې پراخه شوې. دوی ته پیکار صاحب هم راغی، خوري ملګري حنیف خلیل هم راغی، شاه سعود هم راغی، نور هم راغله، او بالاخره د پسرلی صاحب په مشرۍ باندې افغان ادبي بهیر جوړ کړ، چې افغان ادبي بهیر په خپله ډېر لوی کار وکړ، په پېښور کې هم ډېر لوی کار وکړ. هم مونږ شاعرۍ ته وهڅولو، هم نوي شاعران او لیکوالان پیدا کړل، وروسته په ټول افغانستان کې څانګې پرانیستل شوې، او اوس هم په کابل په کابل کې افغان ادبي بهیر شته دی. نو دا زه فکر کوم زمونږ د هماغه ناستو برکت و چې دا دومره کارونه وشو.
د دغه دورې همدغه ستاسو د څلور کسیزې ډلې د ملګرتیا ډېره ځانګړې ملګرتیا ده. د دې دورې کوم شعر دی که په یاد وي دا راته ووایه مهرباني.
نو شعرونه خو د دغه دورې ډېر دي، او کتاب مې مخ ته پروت دی، نه پوهېږم کوم یو غزل ته نه ووایم، خو بس زه به د تعوض بله کره واړومه چې هر دغه ته نه را واوړې د غزل هغه به درته ووایم. دا غزل دی چې زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، پیغلې دي راغونډې د ګودر په سر، سیوری مې یاري را سره نه کوي، سیوری مې یاري را سره نه کوي، راغی اخر ستا د هجر لمر په سر، ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شومه، ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شومه، پاتې مې پښتو شوه شکر سر په سر، سیوری سوار شوی دی دلمر پسر مات نکړ غرور خزه مغرور نشم، مات نکړ غرور خزه مغرور نشم، زه یې غزیدلې یم د غر په سر.
مننه سالک صاحب. په دا ورستۍ برخه کې که یو څو کلمې د خپل ناول یا ناولونو په باب هم راته وایست.
ناول خو ما یو ناول لیکلی دی، پاتې شباران دی نومېږي، او هغه دومره مشهور شوی دی چې لس ځل چاپ شوی دی تر اوسه، او په افغانستان کې چې کومې رادیوګانې پښتو خپرې، هر یوې رادیو که هغه په کابل کې دي، که په هغه که هغه په ولایتونو کې دي، نو دا ناول یې خپور کړی دی. په دې معنا نو چې دا ناول په افغانستان کې پښتنو ته رسېدلی دی. دا ناول داسې یو اتفاقي ډول لیکل شوی و په کال صاحب، دا د واده نه وروسته مېرمنې مې راته وویلې چې ته خو شاعري کوې، نثر دې ښه دی، یو ناول به لیکه. ما ورته وویل چې ناول زه ناول لیکونکی نه یم، که ناول ولیکم بیا به مې په شعر کې مې چې دا کوم مقام ګټلی دی دا به هم خراب شي. نه وایي ته خو یې ولیکه، خو چې ډېره ټینګه شو ما ویل داسې کار به وکړو چې زه بیا ولیکم ستا په نوم دی چاپ کړم، وایي زه صحیح ده ولیکه. ما چې ناول ولیکه ورته مې ویل دغه دی ناول خو تمام شو. دا ناول په یوه ناسته کې لیکل شوی، یو یا صفحې دی وړوکی ناول دی، زه صرف څلور ساعته په منځ کې وده شوی یم، نور په یوه ناسته کې مې لیکلی دی. نومن ناول خو لیکل شوی دا خپل کتاب باندې لیکل زه فینا اخلم، بیا مجبور شوم په خپل نوم مې چاپ کړ. خو دا ناول چې کله ما ولیکه ما خوب ولیده چې دا په فضا کې ولاړ دی او رڼا کوي، دا مې یو نیک شګون و. بیا مې چاپ کړ، چې چاپ مې کړ نو ډېر زیات خلکو خوښ کړ، او ځینې راته وایي چې دا ناول داسې ښکاري لکه ختم شوی چې لږ دویمه برخه ولیکه، او که دویمه برخه لیکل وغواړم دویمه برخه هم لیکل کېدای شي. نو دا لوستونکو ډېره دغه ده په فیسبوک کار یو همدا راته وایي چې بل ناول دې ونه لیکه، که د خدای رضا وه او زما صحت ښه و لږ ناروغه یم، نو انشاءالله یا د دې ناول بله برخه به لیکمه او یا به نور ناولونه هم لیکمه. خو دا ناول تر اوسه پورې اندایو صرف اندایو ناول دی پاتې شماران دی.
د هیواد مشهور شاعر او لیکوال مصطفی سالک د ازادي راډیو د ځانګړو مرکو د لړۍ میلمو. ښاغلی سالک د 2015 کال د جنایت د بنسټ د غوره کلتوري شخصیت د جایزې ګټونکی و. د ازادي میلم تر بل خبرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادي میلم
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون زلري اته زرت زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.